السلام علیکم وخت په افغانستان کې لاس بجیس وی دا زادي رادیو یو بلی خبرونه ته مو زه صادق رښتنی ل خپل تخنیکی همکار طاهر روشن سره هرکلی کوم په دې سات خبرونه کې په کابل کې د افغانستان د سولې په ارتباط د روانو هڅو د جزئیات په اړه معلومات درکوو په پاریاب کې د غیر مسولو وسلوالو ډلو او خیالي پولیسو په اړه یو مفصل راپور لرو نور موضوعات همسته د ازادي رادیو ونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم واوري خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې ناجی صافی چمتو کړي
د افغانستان د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دویم پړاو کې د یو شمېر پرمختګونو راپور ورکړ شوی په روزګان کې د نهو پولیسو د قاتلانو د نیولو لپاره تحقیقات پیل شوي او د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې د خبرونو تفصیل د کابل په سلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازیو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دویم دور کې یو شمېر پرمختګونه کړي خو د دې پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه کړي د کابل په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې سلور هیوادونو د استازیو په ګډون د سلواغې د میاشتې په 18مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازیو په خپل ګډې اعلامیه کې همدارنګه د وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته د رسیدو لپاره دې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره دې خپل اختلافات له سیاسي لارو هوار کړي په روزګان کې چارواکي وایي د غلطۍ د نهو پولیسو د قاتلانو د منډلو لپاره تحقیقات پیل شوي د روزګان د والی ویان دوست محمد نایب وایي لومړنۍ سیړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل نه تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلی دي د نایب په وینا سیړنې روانې دي سو د دې پیښې مسؤلین معلوم او ونیول شي که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې مخکې یې څو ځله پر افغان امنیتي ځواکونو د دا ډول بریدونو د تنظیمولو پړه منلې ده د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې 15 ورځنی پوځي عملیات پای ته رسیدلې دي د سرپل امنی قمندان عبدالقیوم باقیزوی په ډېره ازادي رادیو ته وویل د عملیات د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په شاوخوا ناامنو سیمو کې د مارش پاړس پونم ترسره شوې دي خغلی باقیزوی د دې عملیاتو نتیجه د ډاډ وړ وبلله او ویل چې په عملیاتو کې ښکېل امنیتي ځواکونه بیرته خپل اصلي ځایونو ته ستانه شوې دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغاني شپته پوله یو اروپایي یورو 40 افغاني 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغاني یو سعودي ریال 30 افغاني 15 پوله زررنی تومانه 19 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 509 افغاني ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره بلیدنه کې له نوموړي سره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر کړکېچنو اړیکو خپل اندېښنه شریکه کړي د نوموړي په وینا نواز شریف د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوله ییز توګه د اختلافاتو د هواري غوښتنه وکړه تمد چې د پاکستان صدر اعظم بنن تهران ته ولړ شي او هلته به له ایراني چارواکو سره هم د دې اختلافاتو د راکمولو پر لارو چارو بحث وکړي په سعودي عربستان کې د یو شیعه مولا له اعدام او په ایران کې د سعودي پر سیاسي نمائندګۍ او له بریدونو وروسته د تهران او ریاض ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې پرې شوې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي په پام کې لري چې نږدې وخت کې ایران ته سفر وکړي. فدریکا موګرنی د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته وویل هغه بهیر ته په پام چې پر ایران د بندیزونو د لغوه کېدو وروسته رامنځته شوه ایران ته سفر کوي، خو د هغې په وینا تر اوسه د دې سفر نیټه څرګنده نه ده. دا وایي د دې سفر نیټه نه ده ټاکل شوې، خو موږ پر دې مسلې د اروپا په کمیسیون کې او هغې ځانګړي کمیسیون کې هره میاشتې مشري کوم خبرې بحثونه کړي، سو د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ یوې برخې راکړې ورکړې ته چمتو اوسو. دا هغه څه دي چې زموږ په باور کولی شي د ګډو ګټو شبکې رامنځته کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي توافق وروسته په تیر اوړي کې تهران ته سفر کړی و. اروپایي ټولنې د همدې تړون د یوې برخې په توګه د شنبې په ورځ ناوخته پر ایران لګول شوي مالي او اقتصادي بندیزونه لرې کړل. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د خبریال جیسن رضیان ورور وایي چې ایرانی چارواکو هڅه وکړه د دورنداره له ایرانه وتلو ته پرې نږدي. جیسن او څلور نور ایرانی ول اصله امریکایان د دې اونۍ په سر کې د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې د ایران له زندانونو څخه خوشي شول. ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ د دې کسانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د جیسن رضیان ورور علي سی این این تلویزیون ته وویل ایرانیانو د تیر په شان بیا هم دوی انحصار کې وساتل او د دورنداري بیګي رضایان د څه وخت لپاره له هیواد وتلو ته پرېنه خوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یک شنبه په ورځ ویل د هغې الوتکې په پرواز کې چې د رضایان میرمن او مور پکې وو د یو ناوړه تفاهم له کبله ځنډ راغلی. په خپله جیسن رضایان او دوه تنه نور امریکایي اتباع وړمه ورځ جرمني ته ورسېدل او اوس هلته تر علاج لاندې دي. او د تیر یو کال راهیسې روسي روبل پرون د نورو اسعارو په وړاندې تر ټولو ښکته بیې ته ورسېدل. راپورونه وایي چې د ډالرو په وړاندې د روبل ارزښت د 1.5 په اندازه نور هم ښکته شو. د شنبې په ورځ په مسکو کې یو ډالر د 9.2 روبل په بدل کې وپلورل شو. دا د 2014 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه ګڼل کېږي. همدارنګه پرون روسیه کې یو یورو په شپږتیا روبله بدلېده چې د دې اروپایي پولي واحد له رامنځته کېدو راهیسې په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه ده. ویل کېږي چې روسي روبل پر روسیه د لویدیځ اقتصادي بندیزونو له کبله خپل پخوانی ارزښت له لاسه ورکړی. لویدیځو هیوادونو پر روسیه د اوکراین په کړکیچ کې د دې هیواد د لاسوهنې له کبله یو شمېر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري د دې خبرونه په دوام کې دا راپورونه خبرو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیز غونډې مسول چارواکي وایي چې د سولې د خبرو د حل نقشې په جوړولو کې پرمختګ شوی. د سولې دغه پرونی غونډې د خلکو هیلې راپارولې.
دغه ناسته چې دا د افغانستان لپاره ډیر اړین ده او ان شاء الله تعالی هغه نسې زه هیله مند یم دغه سوله راتلونکې ده.
په یو بل راپور کې په واوري چې په پاریاب کې د خیالي پولیسو موجودیت او د سیمه ییزو پولیسو لخوا د دولت د مخالفینو سره د وسلو مرسته د دې سبب سوي چې ورستر بلی په دغه ولایت کې نامنی زیاته سي. په کونړ کې لا هم زورواکي ځنګلونه وهي او بهر ته قچا کوي.
څوار لسپندل ځنګلونو سټه ته مثال اړې لګېدلې دي او ماشینونه راکوي او په فاصله پر راتله اوس د 400 پنن باندې شنه ونې ورکې جامه غلطه راکې.
په نورو موضوعاتو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام نن وویل چې په افریقا کې ملیونونه انسانان د فقر تر سرې کرښې لاندې ژوند کوي او دا شمېر به لا زیات سي. کله دې خبري مجلې تر پای را سره وسی نو نور موضوعات هم لرو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور 13 ورځې وروسته په اسلام آباد کې تر سره کیږي. په دې اړه پرون د دې څلورو هیوادونو استازو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه. د هغه اعلانې پر بنسټ چې د کابل د ناسې په پای کې خبره شوه، د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو پرمختګ شوی. اجمل ان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د سلوغې د میاشتې ولسمه نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب اتلس ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبرو اترو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولی شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره شرایط برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې د څلور وړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره د خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستی وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له افغان طالبانو یو اربیا وغوښتل چې حکومت سره دی د سولې خبرو اترو ته کښېني. د ښاغلي رباني په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو لخوا هر ډول ځنبه دوی د افغانانو له نظرونو وغورسوي.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
دوی هغوی چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکوي په څرګنده دا ثابتوي چې د حاکمیت، خپلواکۍ، ثبات، سولې او هوساینې لرونکی یو افغانستان په ګټه نه دی او هدف یې یوازې ترهګري او رانول
دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړېدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای نه څرګند وي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو همدارنګه یو اربیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي، تمه کېږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصولو او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او دریم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملي کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرون یې کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د دریم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستي، خو د دې څلورو هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د اجملان راپور اوریدی. کچېری تاسو هم د سولې د دغه هڅو په اړه نظر لري، نو هم دا اوس 1903 شمیرې ته میسج واستوي. د سولې د دغه هڅو په اړه د کابل شاریان هم نظر لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، نو دوی فعلا طالبان په دوه ډلو ویشل سي. نو هغه یوه ډله چې د ملا رسول طرفداران دي، هغه نه اوس پاکستان غواړي چې له منځه یوسي. نو افغان حکومت هم دغه نقطه ویلي چې باید دغه طالبان له منځه لاړ شي، نو په دغه بهانه د سولې خبرې کوي.
دا سه په حساب د نننه غونډه سه حکومت د سولې په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوی ده. د ما په شخصي ان باندې دغه پروګرام یا دغه ناسته سیده ده د افغانستان لپاره ډیر اړین ده، او ان شاء الله تعالی هغه نتیجه هیله مند یم دغه سولې راتلونکی ده. د دې په خاطر باندې هغه شی چې د موږ ولسمشر غواړي او هغه شی چې د دې په توان کې دي، هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره، د منطقې لپاره، د خپل هغه وروستني ځانونه دي سباسي سوا کچېری د موږ ګاونډي هیواد پاکستان په دې حق له باندې خپل حقيقي او د زړه کوم ګام پورته کی، نو زه هیله مند یم چې سوله راتلونکی ده.
خدای دې وکړي هغه هیلې ارزوګانې چې د نننۍ غونډې د پاره افغانان لري چې هغه په حقیقت بدلې شي، او هیله ستدا ورته دا ځل ځکه دغه څوک هیوادونه چې سره یو ځای شوي دي لکه چین او امریکا په شمول د پاکستان او افغانستان، نو افغانان ورته ډیر هیله مند دي. خدای دې وکړي چې رښتینی سولې د پاره بدل شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د کابل شاریانو نظر اوریدي. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو چې اسدالله لودین یې وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستان هم دا کوي هم دا، او په یو وخت دو پاکستانی پلاو د سولې ډورونه غاړې ته اچولې دي. په مطلب کې راغلي چې له کابل پرته په کوټه کې هم یو پاکستانی پلاوی په دې کار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان د دې لپاره د طالبانو د خپل منځوي اختلافاتو د حل هڅه کوي چې دغه ډله په جګړه کې فعال وساتي او د ځان تابع کړي. په مطلب کې راغلي آی اس آی اوس هڅه کوي چې ملا اختر محمد منصور له صحنې لري او پر ځای مولوي هیبت الله را مخته کړي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې قطر د جمعې په ورځ د افغان سولې کوربه دی. په مطلب کې راغلي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوالو، وکیلانو او مدني فعالانو ته په شخصي توګه د ګډون بلنې ورکړل شوې دي. د مطلب لیکوال ویلي چې د سولې په اړه د قطر غونډه د پګواش په نوم څېړنیز موسسې لخوا جوړیږي، او لیکوال د سولې شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې دا غونډه د سولې د هڅو په برخه کې مثبت ګام شمیرل کیږي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه، خو دا اقدام د اجرا رئیس عبدالله عبدالله له سخت غبرګون سره مخ شو. په سرمقاله کې راغلي دا جدي ستونزه ده چې د انتخاباتو کمیسیون غړي وایي چې د قانون له مخې څوک له دندو نشي لرې کولی، خو اجرایي رئیس بیا وایي چې کمیسیون باید نوی شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د انتخاباتو قانون چې تر اوسه نه دی تعدیل شوی، د انتخاباتو واک اوسنی کمیسیون ته ورکړی چې د انتخاباتو نیټه یې اعلان کړه. خو بل لورته د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپل سیاسي هوکړه لیک کې ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون بایلل شوی باور به اعاده کوي او اصلاحات به راولي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره یو مطلب لیکلی، او د اجرایي ریاست او د حراست او ثبات شورا په حواله پکې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح مخکې هر ډول انتخابات ناممکن دي.
د افغانستان ولسی جرګې د 1495 مالي کال د ملي بودیجې دومه مسوده د رای په اکثریت تصویب کړه. د دغه جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون وایي چې دا ځل په بودیجې کې د وکیلانو ډېر غوښتنې په پام کې نیول سوي، او هیله مندې شي چې ورسره به پرختایي کارونه هم ډېر سي. د اقتصادي چارو یو شمیر څېړونکي د 1495 کال مالی بودیجه مناسبه ګڼي او وایي چې ځینو برخو ته پکې پاملرنه سوې ده. یوسف خان ځدران راپور لري.
په داس سال کې چې د مالی کال یو میاشت تیر شوی، بل اخر ولسی جرګې د 1495 کال د مالی بودیجې دویمه مسوده د رایو په اکثریت تصویب کړه. د جرګې غړي دا ځل د پخوا په خلاف په دې نظر وو چې په بودیجه کې توازن او ملي پروژې په پام کې نیول شوی، نو د شپږو مخالفو رایو پرته نور وکیلانو د دې کال لپاره د 4.4 میلیارد افغانۍ د بودیجه تصویب کړه. دا چې د بودیجې په دې طرح کې د پخوا په پرتله څه تغیرات راغلي، د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یاري پاړه وای
په عادي بودیجه کې جمن 1.8 میلیارد افغانۍ زیات شوې دي. انکشافي بودیجه په اختیاري پرمختیاي بودیجه کې جمن 10 میلیارد افغانۍ چې 140 میلیون ډالر کېږي د وکیل صاحبانو د پرمختیاي یا انکشافي پروژو د تمویل او تطبیق په منزور ډېر شوې دي.
په دغه بودیجه کې 2.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 1.15 میلیارد نور افغانۍ د پراختیایي بودیجې لپاره ځانګړې شوې دي. په دې بودیجه کې د کلیو پراختیا، فوایده مې پوهنې او عامه روغتیا وزارتونو او ځینو نورو برخو ته ونډه ډېره شوې تر څو لرې پرتو سیمو ته خدمات ډېر شي. له دې وړاندې د دې کال لپاره د بودیجې لومړۍ مسوده ولسی جرګې رد کړې وه، خو مشرانو جرګې د ځینو تعدیلاتو سره هغې ته د تایید رایه ورکړې وه. د مالي چارو یو شمېر شنونکي سره له دې چې د هیواد حالاتو ته په کتو اندازه بودیجه ته خوشبینه دي، وایي چې که بودیجه په خپل وخت تصویب شي پراختیایي چارې نه زیانمنېږي. د مالی چارو څېړونکي عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د 1495 کال بودیجه غنی ده، او که لګونې ته یې پام وشي هر اړخیز تغیرات راتلی شي.
د سږ کال بودیجه د تیر کال نه ډېره ښه بولم، او د خلکو هیلو ته به ځواب ووایي. کال چې ډیر د چیلنج نه ډک کال و، ډیر مشکلات موږ درلودل، امنیتی مشکلات ډیر زیات و، پانګونې کمې شوې وې، بیا هم د مالی وزارت مشرتابه وتوانېد. نو دا یو ښه لاسته راوړنه بولم.
هغه وایي چې د تیر کال په پرتله دا بودیجه ډیره او ښه ده چې د ژوندانه مهم اړخونو ته پکې پاملرنه ډیره شوې ده. په داسې حال کې چې سږ کال د افغانستان کورني عواید هم بېساري وو، خو افغانستان اوس هم د مالی بودیجې ډیره برخه له بهرنیو مرسته کوونکو پوره کوي. د مالی وزارت هم وایي چې دا بودیجه بهرنیو مرستو، د پروژو ګټو، د نابشپړه پروژو د بشپړېدو او امکاناتو ته په کتو جوړه کړې چې د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په فاریاب کې د خیالي پولیسو موجودیت او د سیمه ایزو پولیسو لخوا د دولت د مخالفینو سره د وسلو همکاري د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې نامنی زیاته سي. د ازادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګند شوی چې په فاریاب ولایت کې د موجوده نامنیو تر شا د سیمه ایزو پولیسو او د ولسی پاتون کوونکو لاس دی، او همدارنګه دا ځواکونه د پیسو په بدل کې د دولت مخالفینو ته وسلې او جنگي وسایل ورکوي. د دې موضوع نور جزئیات د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د امنیتی پرسنل کموالی د مجهز او غښتلو ځواکونو نه موجودیت د دولت مخالف واستولو ته د نظامي امکاناتو خرڅلاوی او د خیالي پولیسو شتون هغه څه دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د واستولو طلبانو لخوا د دولت ضد جګړه توده ساتلې او ورځ تر بلې ناامني هم زیاتېږي. د ازادي راډیو د یو تحقیق راپور تازه موندنې دا ښیي چې همدا اوس مهال په فاریاب ولایت کې 2015 غیر مسؤول واستول خپل وسلو سره لاس په ماشه دي. یو منبع چې په راپور کې د نوم د نه اخیستلو غوښتنه کړې، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانې سره له شپږو زرو ثبت شویو ملي پولیسو څخه څه باندې 3000 یې خیالي پولیس دي، او د مرکزي دولت له لورې غیر حضوري پولیسو ته د ای ا ش او میاشتني معاش د ورکولو تر څنګ 6000 میټه وسله هم ویشل شوې ده. من به زیاتوي چې د فاریاب ولایت د امنی قمندانۍ ورته د 3609 ملي پولیسو موجودیت تایید کړی، خو د کابل بانک څخه لاسوندونه او معلومات دا څرګندوي چې هره میاشت څه باندې 6000 پولیسو ته معاش اوله کیږي. دا تحقیقي راپور ښایي چې د غورمچ ولسوالۍ د امنی قمندانۍ سره د 2650 پولیسو نمونه راجستر دي، خو یوازې 9 په دې قمندانۍ کې حضور لري. من به دا هم وایي چې د فاریاب ولایت د امنی قمندانۍ چارواکي دا وړتیا نه لري چې د 6000 ملي پولیسو موجودیت ثابت کړي، او حتی د 1000 ملي پولیسو شتون په یو وار سره نشي تاییدولی. د فاریاب ولایت د نامنو ولسوالیو اوسیدونکي هم د ملي پولیسو له نشتون د هغوی د خیالي موجودیت په اړه اندېښنه څرګندوي. عنایت الله د همدې اوسیدونکو څخه د یو کس مستعار نوم دی، هغه یې په اړه وایي. په هر کلی کې چې 5 پولیس موجود وي، برعکس بیا د 15 کسانو نوم یې په ځای ثبت او راجستر شوی چې 10 نور یې اصلا نه دی موجود. د خیالي پولیسو موجودیت رښتیا دی او حقیقت لري. هاخوا بیا د فاریاب د امنیت قمندان سید آقا اندرابی له دې سره چې د پولیسو په لیکو کې د ستونزو د موجودیت پخلی کوي، خو د خیالي پولیسو موجودیت نه مني. ښاغلی اندرابی یې په اړه وویل: هرچا چې په دې اړه خبرې کړې ده بې معنی خبرې کړې دي او حقیقت نه لري. زه ډاډ څرګندوم چې د خیالي پولیسو په اړه ستونزې حل شوي او مشکلات نه دي موجود. موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د منابعو د راپورونو پر بنسټ چې سیمه ایز پولیس او غیر قانوني وسلوال یعنی ولسی پاڅون کوونکي د پیسو په بدل کې د دولت مخالف وسلوالو ته جنگي امکانات او وسلې ورکوي. منبع څرګندوي چې د فاریاب ولایت د پښتون کوټ په ګلمباف سیمه کې 3900 وسلې د محلي پولیسو او ولسی پاڅون کوونکو لخوا د دولت مخالف وسلوالو ته ورکړل شوي دي. منبع وایي چې قماندان رحمت، قماندان شمال غلام سخینوید او قادر سرحوس د ملي پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو واستوالو هغه مشران دي چې په ګورزیوان ولسوالۍ او د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په جمعه بازار سیمه کې د دولت نظامی امکانات وسلې او د امنیتي ځواکونو د وسایطو تیل د پیسو په بدل کې طالب وسلوالو ته خرڅوي. باید یاد شي چې د منبع د معلوماتو پر بنسټ چې په فاریاب کې ولسی پاسون کوونکي یعنی غیر قانوني وسلوال د دولت له اپراتیفي بودیجې څخه هر میاشت 3000 افغانۍ او د نورو مالی اسانتیاو سره سربیره جنگی امکانات هم ترلاسه کوي. د فاریاب ګڼ شمېر اوسیدونکي هم دا تاییدوي چې سیمه ییز پولیس او ولسی وسلوالو پاسون کوونکي خپل جنگی امکانات او وسلې د پیسو په بدل کې پر وسلوالو طالبانو پلوری د هغوی په هند چې د مخه طالبانو په فاریاب کې حتی سپکو وسلو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي وسلوالو پاڅون کوونکو په مرسته نظامي ټانګونه لري، همدارنګه له سپکو او درنو وسلو څخه د ناامنۍ د ودې په برخه کې کار اخلي. د مخه په فاریاب ولایت کې مخالفینو حتی سپک وسله نه درلوده، خو اوس مهال بیا ټانګونه او درنې وسلې لري چې له اردو او پولیسو څخه یې ترلاسه کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا مشر طاهر رحماني هم پر سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو یعنی غیر قانوني وسلوالو د لګیدلو تورونو پخلای کوي او همدا کسان د نامنې د زیاتوالي اساسي لامل بولي. ښاغلی رحماني په دې نظر دی ټولې ستونزې یې چې رامنځته کړي دي همدا سیمه ییز پولیس او وسلوال پاسون کوونکي دي. موږ دا کسان ملي پولیسو ته جلب او جذب کوو. رحمانی وایي چې وسلوال پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس د نامنیو د رامنځته کېدو سبب شوي او په همدې منظور د فاریاب ولایت چارواکي هڅه کوي چې دا کسان یوه منظم نظامي سیستم ته ورداخل کړي او د ملي پولیسو لیکو ته یې جذب کړي. لا بل خوا بیا اندېښنې موجودې دي چې سیمه ییز پولیس او یا هم ولسي پاسون کوونکي د دولت د مخالفو وسلوالو پر تمویل او تجهیز تورن دي، او که دوی د ملي پولیسو لیکو ته ورجذب شي دا به د فاریاب ولایت لپاره یو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. له دې سره چې فاریاب کې د 2000 غیر قانوني وسلوالو همدارنګه د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو لخوا طالب وسلوالو ته د جنگي او نظامي امکاناتو د برابرولو په اړه اندېښنې موجود دي، دا چې تر راتلونکي پسرلي به دا ولایت له څه ډول سرنوښت سره مخ شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم له ایران سره د سعودي عربستان په اړیکو کې په کړکیچ اندیښنه ښودلې. پاکستانی چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د سعودي له باچا سلیمان سره دا اندیښنه شریکه کړې ده. ټاکل شوی چې نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړیتوب لپاره نن تهران ته ولاړ سي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې.
پاکستان په سیمه کې د خپل دوه ستراتیژیک ملګرو ترمنځ په ترنګلتي اندېښمن دی. د اندېښنې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ریاض سفر ته اړ کړ او هلته یې له سعودي پاچا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو په ترنګلتیا خپل اندېښنه شریکه کړه. د قاضي خلیل الله په وینا د پاکستان صدر اعظم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ د سولېس هواري غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا به هم د دواړو هیوادونو او هم نورو اسلامي هیوادونو په ګټه وي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملال اعدام او په ایران کې د سعودي سفارت تلور چول ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترخې شوې. تم کېږي چې د پاکستان صدر اعظم بنن تهران ته هم لاړ شي او له ایراني چارواکو سره به په دې اړه چې له سعودي عربستان سره کړکیچ راکم کړي خبرې وکړي. د پاکستان د پوز لوی سیس جنرال راحل شریف او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي ریاض او تهران ته په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ملګری دي. د سعودي او ایران ترمنس په اړیکو کې کړکیچ لډيري مودي رئیس روان دي او دواړه هیوادونه په سیمه کې نور دوستانه او رقیبان هم لري. ریاض په یمن او سوریه کې د تهران له لاسوهنه او په لبنان کې د حزب الله په ملاتړ ناخوخه دي. په مقابل کې ایران تر اوسه په یمن کې د حوثي ملیشو او په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې هیوادونو کې د سعودي عربستان له تګلارې سره مخالفت لري. خو دا اختلافات وروسته له هغه نور هم زیات شول چې سعودي عربستان یو شیعه ملایدام کړو په ایران کې د سعودي عربستان په ډیپلوماټیکو دفترونو بریدونه وشول. ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پرې شوې. د سعودي عربستان متحدینو هم له تهران سره د ریاض په پلوي سیاسي اړیکې غوڅ کړې. تر دې مخکې چې هم د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال سعودي او ایران ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هوارول لپاره استولې وو. و چې دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې دوه سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړتوب پیل کړي و بلیدل شي چې بیرته خپل هیواد ته له څه پیغام سره ستنیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شیر علی د هلمند لیکلي د سولې خبري غټنه لري ځکه چې پاکستان رښتینی همکاري نه کوي. د هلمند د مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی د کابل په پرونی غونډه کې صلاح الدین ربانی او طالبانو ته د سولې د دعوت پر ځای یو ډول اختار ورکي چې دا کار د سولې خبرې د ناکامۍ سره مخامخ کوي. مساجان د پراو ولایت د بلابلوک ولسوالۍ څخه لیکلی زما په نظر چې د طالبانو خبرې ونه منل سي هیڅ کله سوله امکان نه لري. ګل احمد د نهر سراج څخه لیکلی طالبان دي د افغان پولیسو سره سوله وکي. ابو سالم د کونړ د دنګام څخه لیکلی داسې غونډه هیڅ اهمیت نه لري ځکه چې طالبانو د داعش په خلاف د ایران سره اړیکې نیولې دي. بیلګه په زابل او ننګرهار کې د ایرانی وسلو استعمال دی د داعش په خلاف. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو څخه اوري. وخت لس بجې او دیش دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ لاند کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د کابل په سلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي. په روزګان کې چارواکي وایي د غلطې د نه پولیسو د قاتلانو د منډلو لپاره تحقیقات پیل کړي. د لغمان چارواکي وایي چې د یو شمیر پروژو په پلي کېدو سره به په زورګونو ځوانانو ته د کار موندنې زمینې برابرې شي. د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي په پام کې لري چې نږدې وخت کې ایران ته سفر وکړي. په فرانسې کې د پوځي روزنې پر مهال د برف کوچ په یوه پیښه کې د بهرنیو پوځیانو د لیوا د 50 سرتیرو د مړینې خبر ورکړ شوی. او عراقي پولیسو د دریو لادرکه شویو امریکایانو د مندنې په مقصد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
شبا ورسته د ازادي راډیو د تاندي څنګه یو نیم نړۍ ونیس پروګرامونه وړاندې کیږي. خو تراغه مخ کې ورسته راپور په کونړ کې خلک وایي چې اوس هم په یاد ولایت کې ځنګلونه وهل کیږي او لرګي نورو ځایونو ته په کاچاکي ډول انتقالیږي. د خلکو په وینا په دغه کاچاکي یو شمیر دولتي چارواکي لاس لري. په دې اړه نور جزئیات له روح الله انوري څخه.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونه وشول چې په ولایت کې په شنو ځنګلونو تالان جوړ دی او وهل شوی لرګي زیات په قاچاقي او کله هم د قانون د نامه لاندې د لرګیو د سوداګرو لخوا نور ولایتونو او پاکستان ته انتقالیږي چې تر اوسه یو دولتي چارواکي هم د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې نه دی بریالی شوی. د غازی آباد ولسوالۍ یو قومي مشر وای څو کال کېږي چې په سیمه کې د برقي ارو په وسیله ځنګلونه پرې کیږي.
زمانو محمد ابراهيم درستانه د غازی آباد ولسوالۍ د درین خل اوسېدونکو نور ځنګلونه په مطلق ډول وهل شوی دي. په ټوله کې اوس موجودن جریان لري چې ورکیږي د چنشو د لارې په خوابه را کشره وستل په یلګل کې په مجموع کې د اړې ماشینونه تللی دي. تقریبا څوار لسپنځل له ځنګلونو سټې ته مثال اړې لګېدلې دي او ماشینونه را کوي او په فاصله پر راتله اوس د 400 پنوم باندې شنه ونه ورکې د مغل ته را کوي.
هغه وایي دوی د ولایت مقام او نور مسولینو سره د ځنګل د وهلو خبره شریکه کړي خو د دې پر ځای چې د شنو ځنګلونو د وهلو مخاوني ولشي ځنګل وهونکو او قاچاقړونکو سره یو شمیر چارواکي هم شریک شوي دي.
موږ په قراتو مراتو باندې والی سب ته مریضه کړی دا کمانداني امنیت هم کړی دا ولایتي شورا هم کړی دا همدارنګا ریاست امنیت ملي پورې جاري هم په لاس کې لرو. زمونږ غوښتنه د دینه داده چې موږ یو ځنګل پاتې دي هر څوک چې پیسې تمویلونکي دي یا لرګي راکې یاغه مشخص معلومدار خلک دي باید هغه دیونی ول شي قانون منګور دی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر هم وایي چې د لرګي په قاچاق کې چارواکي لاس لري.
ځنه لړپولي چارواکي په دې کې شریک دي او موږ دغه معلومات کوو چې دغه چارواکي ولسونو ته روحانه کو ورته ویخو او د ولایتي شورا د حل زلي دي چې پراتلونکي کې دغه قاچاق مخه بند کوو ویني.
هغه وایي که حکومتي چارواکي په لرې پرتو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مسله کې د امنیت نشتوالی ستونزه ځان ته بهانه کوي، نو په تور سرک خو ځای ځای امنیتي پوستې او په هغو کې دولتي سرتیري موجود دي، نو بیا ولې په لویو لاریو کې په سلګونو پراته چارتراش نه ویني؟ د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وای کوښښ کوي چې د ځنګل وهلو او قاچاق مخنیوی وکړي او هغه کسان هم معلوم کړي چې په یاد کار کې لاس لري.
د کونړ ولایت ځنګلونه په بیرحمانه توګه د ځنګل د قطع کوونکو او د یو د کاړۍ او قاچاقبرو د خوا قطع کېږي او په غیر قانوني شکل د دې ولایت نه انتقالېږي. طبعا چې په دې لارو تیر شوي دي نو تناسب پولیسو هم غفلت کړی وي. په دې کې شک نشته دی چې موږ د ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به د لرګیو د قاچاق مخه نیسو، لله الهم تر ډېره حده پورې موږ د دې مخه نیولې ده، چې ولې په دې باندې هم سترګې نشو پټولی چې سل په سلو کې دا لار مو نه ده بنده کړې. کوشش مو په دې کې ډېر کړی دی.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای قاچاق وړونکي په ډیر مهارت په غټو موټرو کې چارتراش ځای په ځای کوي او همدا وجه ده چې مخه نیولې ستونزمن دي، خو بیا هم د ډیرو لرګیو د قاچاقو مخه نیولې ده.
دریجه د مدت زمان است که بسیار اساس وقتهای متمادی است.
دلته ډیر کلونه کیږي چې له کونړ څخه په قانوني او غیر قانوني په یو شکل او بل شکل باید لرګي انتقال شي او څوک چې ترې استفاده کوي باید ترې ګټه واخلي. موږ په دې توانېدل یو چې له لرګیو بار دوه موټره ونیسو، خو د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنه موټر چلوونکي او د لرګیو قاچاقوړونکي په تیښته بریالي شوي دي. خلک وایي که چیرته دولتي چارواکي او په سرکونو پراته امنیتي ځواکونه د لرګیو په قاچاق او انتقال کې شریک نه وي، نو څنګه یو قاچاق وړونکی په دې بریالی کیږي چې له ماڼوګي یا بلې ولسوالۍ څخه له چارتراشو موټرې ډکې کړي یا یې ننګرهار ته ورسوي او یا هم د کونړ په اخیري پوسته کې ونیول شي؟ د یادولو وړ ده چې له تیرو دریو لسیزو د کونړ په ځنګلونو د کورنیو او بهرنیو ځنګل وهونکو لخوا برقي ارې لګول شوي چې هر ورځ پرې په سلګونو ونې وهل کیږي، څوک یې په غرونو پاکستان ته اړوي او څوک یې هم په تورو سرکونو تر خپل هدفه رسوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کڅه هم په دې وروستیو کلونو کې د افغانو ځوانانو د نویو ابتکارونو او اختراعاتو په اړه خبرې غو، خو په لوی کچه د دوی د مفکورو عملی کولو ته ولې لازمه زمينه سازی نه کیږي؟
کله چې فانتن کې وی سکتې ضرورت لري شپږ میاشتې به منتظر اوسو تر څو مکتب نوښته سي هغه مراحل تیر سي په نورو هیوادو کې خپل د محصل لپاره یو اکاونټ فانتن جوړي.
دوستانو، د داسې مبتکر ځوانانو نا امیدي به د افغانستان لپاره یو لویه ضایع نه وي؟ څوک باید د دوی لاسنیوی وکړي او تر اوسه دغه هڅه چا کړې او کنه؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ګرو لتیرو څو کلونو راهیسی افغان ځوانان په ځانګړي ډول د تعلیم او د ورزش په برخه کې په ملي او بین المللي کچه د پام وړ لاسته راوړنې لري او اوس نامې خدا هر کال په افغانستان کې د نننه د ځوانانو د نویو اختراعاتو په اړه د هیواد له بیلابیل ولایتونو خبرونه اورو. چا روبوټ یا ماشيني سړی جوړ وی او چا یو کمپیوټري یا انټرنیټي سافټویر جوړ کړی وي، خو د ځینو همداسې مبتکر ځوانانو ګیله دا د ملګرو چې خاصه توجه نه ورته کیږي. د غزنی اغا ملک سهار چې اوس مهال د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دریم کال محصل دی، څه باندې یو کال پخوای د لمر په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړ چې تر فیسبوک، جی میل، یاهو او ځینو نورو ټولنیزو شبکو ډیر خوندي او پرمختللی دی. د ښاغلي سهار په خبره د دغه اپلیکیشن په مرسته به خلک د یو موبایل په واسطه د دولت نږدې ټولو خدمتونو ته لاسرسی ولري. که څه هم دته د دغه نوښت له برکته یوه جایزه هم ورکړل شوې، خو دی د خپل د دغه ابتکار د نه عملي کېدو له کبله ګیلمن دی.
دا که چیر په بل هیواد کې پر دغه مشخصات رامنځته شوی کېدی سي، هغه په هغه اوله یوه میاشت کې په هغه هیواد کې د ګټې اخیستنې لپاره اماده سوی وای، ځکه چې ډېر سهولتونه ځان ته لري. ډېر بنهد افغانستان کې دغه علمي مراحل یا اکاډمیک مراحل ټول تیر سو، د انټلیکچوال پراپرټي مسله چې له مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره د حکومت جایزه سو د محصل لپاره هغه ما وګټله. د کابل پانتون او نورو علمي مرکزو کې دا ما پریزنټیشن ورکو، نو دا تر ډېرو علمي اکاډمیک مرکزونو پورې اوسي هغه رسمي مراحل ټول تیر کو. اوس دا باید ګټې اخیستنې ته اماده سي. د خطر دغلته اکاونټ د برېښنې تذکرې په واسطه جوړیږي. خدا چې افغانستان د دولت برېښنې تذکرې تر اوسه نه دی وچلې، نو زه بدیل ورته لرم. یعنې د ګټه اخیستنې لپاره اوس هیڅ خنډ موجود نه ده، خو یوازې د خطر زه تنایم. دا یو سیستم د په زرهاو په لکونو خلکو دغه ګټه اخلي، نو یو نفر نس کولای ټول خدمت ورته وړاندې کړي. دا یو ټیم ته ضرورت ده او بل د مالی امکانات ضرورت ده. تر اوسه پورې هیڅ معلوم نه دی، تر اوسه پورې دوی نه ماتر کوم نه ویلي چې دا تطبیق وو.
دوستانو، د دلمر شبکې په اړه وایي چې کچیر یې په عملی کولو کې مرسته ورسره وشي، نو د هیوادوالو ګڼ مشکلات په ځانګړي ډول په ټاکنو او د کانکور په پروسه کې به درغلي او تقلب له منځه لاړ شي.
دا یونیک سیستم د پتی ډول مشخصات تر اوسه موږ په نړۍ کې کوم سیستم نه لرو. دا هم دولتداري کولای سي، هم د خصوصي سکتور کار کولای سي، هم ټولنیز شبکه ده، هم ته کولای سي خپل تجارتي مسایل د دې په واسطه پر ډیر پرمختللې سطح په مخ بوځي. یعنې یو موبایل لري هیڅ ضرورت نه ده چې ته لاړ شي چې وکه مثلا څنګه را انتخابات په ورسته ته ورای راځي. تغه رای یو سنگل چیس یعنی یو نفر انتخابلوي سي او یو نفر یو ځل رای ورکولای سي. نور دی ورځ تر 15 بجو پورې دا ګراف لوړیږي لازم پلزه پوری. نو هیڅ دې ضرورت نه سي مثلا یو ورځ دی ورسنه ته اعلان سي دغه ورځ 15 جی پور نتایج اعلان دی. تدې مننه سیمو کمیسون هر چاته خپل لاس کړو. دوم برخه کانکور ده. کانکور دی موبایل لري، هغه خپل ساحه کینی لوکل ټرافیک سیستم د سیواز پر ساحه کې کار کوي. نور دي ات سوال ناراضي هر سوال وخت لري او هغه سرور د خپل سرور سوال نه جنریټ کوي. هیڅ امکان نه لري په ټولو غوښتنې کې دی دوه نفر یو رقم سوال ناراضي بل څه کله امتحان بغل ځخلاص هر چاته راړي دمر نمبر دی یوړي او د 15 ته تللې. بل بیړنۍ برخه ده. بیړنۍ برخه کې څلور ډاکټر، پولیس، اطفای، امبولانس، څلور ته په فری ډول بیل هیڅ مصرف پوري اړیکې نیول دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوي. خو څه وای ملګرو چې ملنګ ته یو دروازه پوری سل خلاصې. دا غاملوک سهار په سیر د مبتکر او نوښتګر ځوانانو د لاسنیوي په هدف یو بل ځوان اجمل پیمان امریکا پریخي او په خوخو پوسټونو او په لوړ معاشي د کار کول وړاندیزونه د دې لپاره رد کړي چې داسې ځوانان وهڅوي او د دوی د مفکورو او نوښتونو په عملي کولو کې د مرستې زمينه ورته برابر کړي. ښاغلی پیمان د خپل یوې امریکا میشتي همکاري او د څو رضاکار ځوانانو په مرسته د شتاب افغانستان په نوم د ټولنیزو او تجارتي نوښتونو مرکز جوړ کړي. لای تازه د خپل مفکورې پر پلي کولو کار پیل کړي دی. خغل پیمان د دغه مرکز پاړوای
موږ د وشتونو په فکر زو. اځي کسان په فکر زو چې دوی مثلا اختراعات کړی دي. اختراع تنه په سافټویر بخش کې نه، انجینری بخش کې، په طبابت بخش کې، په هر بخش کې چې دوی یو نوې نوښت کړی یا یو نوې لارې پیدا کړی چې هغه څخه کولای شو چې موږ یو بزنس ماډل هم جوړ کو. هڅه کسان په تیم ګرځو. ډیری کسان د چشې مختاریان دي، خو دوی بزنس ماینان نه دي. دوی کولای شي هر ورځ نوې نوې شان تاسو ته اختراع کړي، اما بیا کله چې هغه خپل اختراع بازار ته وړاندې کړي، دوی نه پوهیږي سره خپل بازار ته وړاندې کړي او خود کې فاسي. کله چې هغه استعدادونه وموندل سل، دوی د پاره هغه منابع او هغه سهولتونه برابر شي چې دوی اختراعات څخه د مارکیټ په ګټه استفاده وکړي. زموږ فیسبوک پیج دوی کولای شي چې وموندي شتاب افغانستان، او په عین حال کې موږ څلرو ویب سایټ لرو www.shatabafghanistan.com. دوی یالت کلر سی کول سی زموږ پروگرام ش مکمل ول ولی یالت زموږ ایمیل ادرس ته ټلیفون نمبر سره مر سره په تماس کی سی ان شاء الله بیا غی نه بعد موږ سره پوجي سره کوم کاری وک.
ملګرو د اجمل پیمان په خبره شتاب افغانستان په څلورو برخو کې کار کوي. لومړی پر خپل ځان د ځوانانو د باور پیدا کول او هغوی نوښتونو ته هڅول. دویم په کم لګښت سره دوی ته د یو مشترک کاري دفتر رامنځته کول دي. د نورو دوو برخو په اړه لخواغلی پیمان اورو.
دریم دا چې هر څوک یو مفکوره لري، هغه مفکوره دعوته نیسي کولی چې تاسو بازار ته وړاندې کړي. هغه بیا ډیر علمي او مسلکي هر خونه باید اوسېړل شي چې یو بزنس مارل ورته جوړ شي. نو دلته دوی سره موږ مرسته کو چې څنګه خپل مفکوره ترجمه کی. آلته چې کله دوی شروع کوي خپل د کار، دوی سره موږ مربیان ټاکو. نوی نوی ځوانان چې راځي دوی ډیر کم تجربه وي، دوی نه پوهېږي چې مارکیټ ډیر یو پر چالش ځای دی، دوی نه پوهېږي چې خطرونو سره څنګه دوی مقابله وکړي. نو ځکه موږ په افغانستان کې هغه سي تکړه تکړه تجاران چې در ټول مشکلات ګالیلې دي او پوسی وي چې څنګه یو بزنس په وطن جوړ کړي، دغه ځوانان سره چې غواړي یو بزنس شروع کړي، هغوی سره کښېني، هغوی ته مشوره ورکړي، عملي مشوره ورکړي چې کومې تېروتنې چې دوی کړې دي د نوي بزنسونه یونه کې. څلورم برخه چې زموږ د هغه تحقیق او څېړنه په دې لاره کې ده چې موږ باید هغه ناخوالې پیدا کړو چې د تجارتونو د پرمختګ مخه نیولې په افغانستان کې، هغه پیدا کوو، بیا هغه په لغه موندنې مختلف بین المللي او داخلي ارګانو سره چې په افغانستان کې د سکتور خصوصي په تقویه کې کار کوي سره شریکو چې په ګډه یو لار ورته پیدا شي چې د عمومي فضا د تجارت په افغانستان کې د کوچني بزنسو د پاره شي.
ښاغلی پیمان وايي همزولو چې دوی له پوهنتونونو د ځوانانو او د میرمنو ټولنو او د ځوانانو اړوند ځینو دولتي ادارو سره پاړي کوي. ما ویل د افغانو مبتکر او نوښتګر ځوانانو سره بستاسي مرسته یوازې مشورتي وي، او که د دوی د مفکورو په عملي کولو کې به د مالی مرستې زمينه هم ورته برابر وي. نو د ښاغلی پیمان ځواب وو
ډېر کسان په افغانستان کې دي چې ډېر پانګې لري په بانکو کې، هغه ته په اصطلاح مړه پانګه وایي، ځکه ډت کپیټل وایي په انګلیسي کې، چې هغه په بانک کې همدغسې پرته وي، خپله شخص ورڅخه ضرورت نه لري، هم هلته یې کال په کال درې کاله څلور کاله. نو دغسې پانګوال هغه موږ موندو چې راسي داسې کسانو سره هم مالي مرسته وکړي چې کېدای شي یو نفر ښه مفکوره ولري اما پانګه ونه لري چې هغه تطبیق کړي او تجارتي ساحه کې. اما داسې کسان هم ډېر لرو چې پیسې پیدا کړې، پانګې لري، اما نه پوهېږي چې په کوم لاره یې په کار واچوي، چې دا خلک پوهې ښه زه والا ښه کارم لرم، موټرم لرم، کورم لرم، هغه پیسې مې هلته په اصطلاح ورسته کېږي، نو زه څنګه وکړم چې داسې یو څوک پیدا کړم چې هم دغه پیسې راته ګټه وکړي، هم د دغه یو نوې مفکورې دپاره پانګه اچونه هم وسي. نو دوی پوهېږي چې داسې یو مرکز په نامه د شتاب شته، دوی کولی شي لاړ شي کښېني، یو ساعت دوه ساعته پرزنټیشن د خپل د مفکورې په هکله ورته ورکوي، خپل سره له جوړ راغلل بیا له خیر سره کولی شي چې په مشترکه توګه شراکت یو بزنس شروع کړي.
ښاغلی آغا ملوک سهار د ښاغلی پیمان دغه فکر ستایي او هیله من دی چې د شتاب افغانستان کارونه کاش په عمل کې دوی ته ګټور ثابت شي. د افغانو تجارانو هم ورته غوښتنې لري.
دغه ډول خلکو بایساس خلکو موجودیت په افغانستان کې ډیر مهم ده، نه یوازې دا چې مثلا دغه سي خلک سي غنه وخت کې له غوسر کومک ته تل ټول افغانستان سره کومک ده، ځکه چې دغه مکوره او سبا یوازې دغه د ګټه اخیستنې لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره د ګټي ول ده. مثلا زه په کوم سیستم کار کوم، ما غونډه نور ډیر ځوانان ستم افغانستان کې متاسفانه موږ د مشکل لرو، کله چې پانتون کې وي سکتي ضرورت لري شپږ میاشتې به منتظر اوسو تر څو مکتوب نوښته سي هغه مراحل تیر سي، بیا شپږ میاشتې وروسته موږ د سکتي وخت لسی په نور هوادو کې خپل د محصول لپاره یو اکاونټ پانتون کې جوړي، هر شهر سافټویر هر شي کنه ضرورت لري، هغه د پانتون په اکاونټ باندې پر هغه لازم پر غسانی باندې خپل سي په افغانستان کې متصمنه د مشتری نو سي دای واساسي کار دی په افغانستان کې وسی. نو له دولت څخه بیا له هغه ملي بایساس خلکو څخه د غوښتنې لرنو سي په دې برخه کې کومه کوي ځوانان سره کڅوړه مداخله غوښ محدود دیول پراتنن کې دا کار به ډیر یوام سي او معمولا به خلک د شند تشویقوي او کار وکړي.
هغه ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په تیښته دي که خپل انرژي په خپل هیواد کې مصرف کړي، نو راتلونکي به د هغو هیوادونو په نسبت دلته ډیر ښه وي. داسې څه دوستانو ښاغلی پیمان افغان ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي او زیاتوي،
زموږ پیغام دا دی ځوانانو ته چې باید موږ او تاسې همیشه په دې فکرونه اوسو چې دولت دې موږ ته کار وکړي، یا بهرني موسې دې موږ ته کار وکړي، یا به هر څه باید موږ ته کومک مرستې راسي. هیڅ یو هیواد په مرستو په کومک باندې جوړ شوی نه دی. موږ الحمدلله د هغه ملکو په جمع کې یو چې د ځوانانو فیصدي په نفوس کې تر ټولو زیات دی، یعنی موږ په افغانستان کې تر شپېته فیصد نه زیات ځوانان لرو چې عمر تر دېرش نه کښته دی. نو دغه یو سرمایه ده، دا تازه تازه مغزونه دي. د دې په ځای که دوی لاړ شي افغانستان څخه بهرني ملکو ته ځان په خطر کې واچوي، که دوی راسي خپل او انرژي او فکر په کار واچوي، نوښت وکړي، دوی کولی شي په افغانستان کې ځان ته په خپله دونه فرصتونه جوړ کړي چې دوی ته به هیڅ اړتیا نه وي چې د افغانستان ته بهر لاړ شي او یا په بیکاري کې خپل ځان سر ته بوځي.
زانت سڑک زانت خون سے جوڑ کا وہ چڈو ڈے اخرا قلم را واخلا پدی نڑے کے زانت سے جوڑ کا
بالکل کپدی نڑے کے زانت د زای جوړولو په فکر کیو نو و چڈو ڈے بس غمو او د قلم لار بنیسو. د خاغلی سهار او د خاغلی پیمان په سیر ځوانان دي دوستانو خدای ډیر کی نن نه تاندې څنګه ران غاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه ملګرو پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.com/tandesange. azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولای شئ. شفق n@rferl.org په مخه مو.
منم سر تیرے غرور لرت خدا قلم زور دلی دلین دے دو ترش رنگ ٹول جہان پی جنی ولی دیخ پل زم پی جن دلین دے کائلم پوہ دے تلل غاڑے خد پستنا کی سورائی جوڑتا وہ چھڑو ڈے اخرا قلم روا زانت زای جوړ کا و چټو ډی اوخرا قلم را وخلا و دې نړۍ کې زانت زای جوړ کا.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
دنی میں نڑی ترنوری دن کو سلام نمی ومنی پا دی ہیلا چی روغ جوڑا خوشحال باوی ننانی خبرونا پیلو قدر منو اوری دن کو اللہ تعالی ہر انسان تا پای و برخه کی استعداد او توانائی ورکڑی دا او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري، خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې علتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستای څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي او په لسکونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریال بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه، درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه دې دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه به درس ویلی، موږ د اطراف سره لو کابل ته زما پارسي نه وزده، زه به په سیم کې ناستم، در ټول درسونه زما زده وه. موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دی ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغه به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی، یو دغه سیز ما سره نظر وغواړي، زما هغه ډېر ښه نظر یې. مګم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سي دوی ته سي خپله سره وکړي، زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی، خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قرار کښېنه، هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړیه، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرزن نام زاتیږي ووایي چې دا سړی داسې دی هغسې دی، دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې غیره تویله نام زاته یې کړلې. ما هېڅ غږ ونه تېره جګرخونه زما که زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څونه ولې دا دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکي تلوسی په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي نام بدې بشي.
کله به چې ما لیکنه کوله یا به مې شعر لوسته یا به مې په کومه بله برخه کې زده کړې کولې یا به مې مختلف څه هم وکولای شم لکه خپل ورونه غوندې یا نورې زده کړم، خصوصا انګلیسي زبې یا بله زبه زده کړم.
اکثریت وقت ممانعت کوو، ځینې خبرې به یې کولې، ته نجلۍ ته باید په کور لیکې، نه د نجلۍ دپاره ده، ښه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي، ډېرې زدهکړې وکړي، بیا هم بله زبه زده کړي، تا شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکې یا لیکنه وکړې، خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلې، بیا به داسې څوک لوستونکي به داسې برداشت چې کوي چې ګوکې دا نجلۍ مینه ده، خلک خبرې درپسې وکړي، خدای یې مکړه نه وادې پسې د خلکو په منځ کې، نو دې په خاطر باندې
د کابل یو بل اوسیدونکي لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما پخپله یو دنه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې په هغه کې یعنی کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی یو چا، خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کې که زه دا یعنی تر ننه ما دا د خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، پس ما لیکلې او پخپله مې پټه ایښې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان دی، ته مینه یې، کورنۍ را باندې بد فکر کوي او د دوی هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې دا خپله قصه یا یې چاپ کړم یا هم چا ته ور وښیم تر کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو، نو موږ باندې یو بده ټاپه لګل کېږي. نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتلو داسې هغه نه، نو ځکه دا کوم موضوع په خپل غواړم چې د دې سر مبارزه وکړم، سخته په قدم په قدم.
ما اکاډمۍ غړي عاطفې نورستانۍ په وینا ښځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه ته ښځه یې.
اس یو فامی کلوه شوی ده، اس یو کورانی کلوه شوی ده، چه حقیقت پخلا همیشه و هر شوی چه تخزه ایش چه پشارات نبا باسه کورانی اینا چه زنگه ده طوله نیا وره طوله نده ده دیزی نباید مولا تغییرات شروع کن، ده دیزی نباید مولا اوستون شروع کن. فامیل که من ما دیر ده خصوصا پا مخ که دورو که ما دیده خبروز شایده و ما چه فرزن پا کور که و مسئله باوا ده بحث بار باوا نو ده تا ده فامیل هر غره حتی لودش خبرو که مغایل ده خزینه چه اونجلی وقته چه نظر باید شاید دیگه نظر با دیر مثبت با دیر ده وقتون نظر باو مگر فامیل پلار تجازه نورده یا اولو بیرد مشت رو بیرد تیمیل چه تخزه ایتر چه باشه تا تخد خبری وقت نشته فدخه دول دو احساس آزه پر شیوی دو دوی جرعب نمیزه تا
خوشته ځینې داسې مېرمنې چې هیڅ وخت خپل استعدادونه نه پټوي، له نورو سره شریکوي او په دې توګه ځان او نورو ته ګټه رسوي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نجلا وایي دی هیڅ کله خپل استعداد نه دی پټ کړی، نو همدا علت دی چې ډیر پرمختګ کړی دی.
طالبان په وخت کې زده مکتب مطالعه ومه، خیاطي مې زده وه، مشکلات پکې وو، خو بیا هم شرایط هم دومره ښه نه وو، نارینه ټول بیکار په کور کې وو. ځان ته مې جرأت ورکړ چې زه به د خیاطي کورس ایجاد کړم، شاګردان ته نجونو ته باید درس ورکړم، څنګه کې خیاطي مې کوله، مراجعین مې درلوده او مربافي به مې کوله، څنګه کې آرایشګاه مې درلوده. یعنی زه دا وایم چې هیڅ څوک نشته دی چې استعداد نه لري، خو استعداد ځان ته دې جرأت ورکړي که لږ اشتباه پکې اشتباه هم اصلاح کیږي، داسې زمینه ایجاد کیږي چې انسان یو ځای ته ورسیږي. ځکه چې اوس زه خپله چې ګورم، زه اوس چې په کوم ځای کې چې یم، دا د دې په خاطر ده چې ما هیڅکله خپل جرأت سانسور کړی نه ده.
ډېری مېرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولی، د یوه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دی په لومړي ځل کار پیل کړ، ډیره ویریدله چې که دا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړي ځل داسې پوښتل مې وظیفې ته لاړه شم، کار وکړم، زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی. ډېره به ډېر کله چې زه کار ته راغلم، ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا، او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ، داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید اعتبار ولري، او که الزام نه وي هم باید زده یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه، ډیره بې جرأته وه، خپل نظر یې نشو بیانولی، خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه مې شو کولی چې کوم شی چې زما په زړه کې وو یا ښه نورو سره یې شریک کړم، د خلکو د شرمه یا د خلکو د ډاره یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نه شو کولی چې اظهار یې کړم خلکو ته. لیکن اوس نسبتا د پخوا نه ډېره ښه شوې یم او خپلو صنفیانو سره عادت شوم، اوس کولی شم چې ازادانه خپلو استادانو سره صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زده کولی شم چې ورسره یې شریک کړم. دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو نجلۍ حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې، او زه د هغه حقوقو نه چیزې لرم، زه غواړم استفاده وکړم.
د ښوونې او روزنې په هنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا، هغه مېرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي، یو لړاروایي ستونزې لري.
دغه غنجونه او خزه سنس کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا وایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم، معمولا دغه غنجونه یا دغه مېرمنې له اروی اړخه د څو علت لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپل د دې فردي علت چې دا کېدای شي په ځان اعتماد نه لري، دا کېدای شي د حقارت کمبینه یا د خود ځان ته په نسترګه کتلو احساس ولري، کېدای شي د لاروی اړخه یو ډول نارسستی یا خودخواهانه افکار او فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پوسی، او ترې وي هدا پورې هم کېدای شي نور استونځي ورسره ورګاډي سي. په دویم قدم کې کېدای شي د دې کورنۍ سبب وي چې دانس کولای خپل وجود، خپل ورته، خپل استعداد او خپل توانی د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداوري وړاندوینې او لمختنه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نس کولای سم خپل ورته یا غي استعداد یا غي څه لري هغه براس کړي. خلک خبر را پسی کوي نمو په قوم کې د سکار تر سره د سوای خلک به شکایت وکړي، چې خلک به خلکو ته سپک معلومه سم، خلکو ته بد جلی معلومه سم، خلکو ته بد خزه معلومه سم. دا ټول هغه عوامل دي چې د سبب ګرځي چې دوی ونس کولای شي ځان څرګند کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com